درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه شپږ نیوي د سرطان پنځه ویشتمه او د 2018 میلادي کال د جولای شپاړسمه د آزادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په کندوز کې پر یوه ښوونځي د حملې په اړه د زیدو نقیز راپورونه او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې قاطع ماموریت وایي د کندوز ښوونځی د دوی هوایی ځواک نه دی بمباري کړی. د مصر پولیسو پر سیلانیانو د جمعې د ورځې د حملې په تور یو تن نیولی دی او په ترکیه کې د تیر کال د کودتا د ناکامۍ د لمانځلو لپاره لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کندوز کې کوم ښوونځی نه دی بمباري کړی. د قاطع ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالووین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې وروستۍ هوایي حملې د وسلوالو مخالفانو په هدفونو شوي دي.
We have high confidence that our strikes hit their intended.
دوی موش بشپړ ډاډه یو چې په ټولو هوایی حملو کې وړ مشپه مشخص هدفونه لګیدل دي. باور لرو چې موش دا شوانځي نه دی وران کړي. د کندوز شهر د خواجه مشهد شوانځي مدیر وایي د امریکا هوایی پوځیانو د شنبې په سهار بمباري کړي او د دوی شوانځي هم سخت زیانمن شوی دی. د دې موضوع په اړه وروسته په راپور کې تفصیل اوري. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لوا ته د غزیدلي سړک په سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د فراه د والي ویاند ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل درې تنه کارګر د فراه مرکز ته نږدې هغه مهال ووژل شول چې د کار له ختمېدو وروسته د سړک د غاړې ماین پرې وچاودېده. تر اوسه پورې چا د دې ماین ایښودلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بیلابیلو سپورتي لوبو یو شمېر ملي لوبغاړو د پولي چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د دغه کمپاین یو ترسره کوونکی او د تکواندو ملي لوبغاړي احمد رومان عباسي ازادي راډیو ته وویل خالد هوتک تر یوې شخړې وروسته بندي شوی او اوس که څه هم د دعوا کوونکی ابرا ورکړي خو دولت یې نه خوشي کوي.
موږ دا کمپاین شروع کړی دی تاسو چې خالد هوتک له پولیس چرخي زندان څخه نو خارج شوې. موږ دا کمپاین دوام ورکوو. ډېر لږ جنګ وو، یعنی داسې جنګ وو که هغه جزا پولیس چرخي ته وو.
خالد هوتک د افغانستان لپاره په نړیوالو او آسیایي لوبو کې شپږ مډالونه ګټلي دي. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنت افغان جنو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د افغان جنو د شپږ کسیزه ډله به د یک شنبې له ورځې د روبوټ جوړولو په نړیوال دوه ورځني چیلنج کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکوي. افغان سفیر حمدالله محب له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې امریکا ته د روبوټ جوړونکو افغان جنو سفر د افغانستان د یوې روښانه راتلونکي زیری وباله. د روبوټ جوړولو لومړنی نړیوال چیلنج ته د لسکونو هیوادونو استازي رسیدلی دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. لسکونه زره کسانو چې د ترکیه بیرغونه په لاسونو کې وو پروند ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وو شو ګډون وکړ. هغوی د تیر کال د پوځي کودتا د ناکامېدو کالیزه ولمانځله. د 2018 کال د جولای په 15مې د ترکیه اردو د دغه هیواد د رژیم د نسکورولو لپاره د کودتا هڅه وکړه، خو د عامو خلکو له مقاومت سره مخامخ شول او په نتیجه کې 250 تنه چې پکې د کودتا 15 طراحان شامل وو ووژل شول او څه باندې 2000 نور ټپیان شول.
د مصر پولیسو یوه سخت دریز څخه چې ګمان کیږي دوه جرمنی شزیه په چاقو وژلي او څلور نور کسانې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ د سره سمندرګي د غاړې په تفریحي سیمه کې وشوه. نیول شوي 28 کلن کس اعتراف کړی چې له اسلامي دولت ډلې سره یې فکري یووالی درلود. د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موسل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ. د موسل د ازادۍ په مناسبت دا مراسم پرون شنبه یوه اونۍ وروسته له دې جوړ شول چې د دغه هیواد صدراعظم حیدر عبادی رسما د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځو د موسل ازادي اعلان کړه. په ګرجستان کې نږدې 2000 کسانو د پناه غوښتونکو پر ضد په یوه غونډه کې برخه واخیسته. دغو کسانو د غیر قانوني کډوالو د بیرته استولو غوښتنه کوله او ویلي چې د کډوالۍ قوانین باید سخت کړای شي. معترضانو چې ویل کېږي د روسیې پلویان دي پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي اعتراضونه به لا پسې زیات کړي. ساعت و بجه و شپش دقیقه شوی. تاسید مجرخل آزادی رادیو آوری. د آزادی رادیو په دې خبری مجله کې آوری. د قاطع ملاتړ ماموریت په کندوز کې پر ښوونځي د هوایی حمله ادارات کړه. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي.
په دوو مرحلو کې پلان ګذاري شوی چې اوله مرحله 15 ورځې دوام کوي، دوهم مرحله نظر په وضعیت باندې وخت ورته تعین شي.
په غزنی کې یو اربیا بهر ته د ماشومانو د قاچاق کېدو مخه نیول شوې.
کربلا ولسوالې په سیمه کې دوه ډېر نسنه ماشومان د دوه اردو وسایطو په ذریعه باندې خوشې کړي افغانستان غواړي.
د ترکیه د لاریونونو حال درکوو او د افغانستان په اړه د نړیوالو رسپانو د تبصرو غټ کې هم دراوړو. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. و بجې او و دقیقې دي د آزادي راډیو خبرونې د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ څپه 12.5 او په لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه اورئ. د قاطع ملاتړ ماموریت په کندوز کې د یو ښوونځي بمباري رد کړه. د دغه ماموریت ویان تورن ویلیام سالووین پرون شپه آزادي راډیو ته وویل په کندوز کې هوایی حمله په مشخصو هدفونو باندې چې جنگي ساحې وي ترسره شوې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي دغه ښار په خواجه مشهد ښوونځي باندې ډزې شوي، خو په خبره کېدای شي د مخالفانو له لوري شوي وي. د موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ ماموریت هغه اداوې رد کړې چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواک په کندوز ښار کې په یو ښوونځي بمباري کړې ده. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالوین پرون شپه ازادي راډیو سره په دې اړه د ټلیفون په کرښه وویل: زموږ ځواب دا دی چې دا تورونه ناسم دي. موږ د وړمې شپې په شمول هوایي حملې کړې دي. د وسلو په سر له نصبو کمرو او د ویډیوي تصویرونو د څېړنو په اساس په دې ټولو حملو کې مشخص هدف وشتل شوی دی. دا هدفونه جنگي پوستې او هغه ځایونه وو چې بمونه پکې ایښودل شوي وو. زموږ د ماموریت هدف د طالبانو لاسته د سیمو د لوېدو مخنیوی و چې ډاډه یو زموږ حملو دا ماموریت بریالیتوب ته رسولی دی. د ناتو د قاطع ملاتړ او امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیام وویل د کندوز ښار په یوه ښوونځي کې دننه له چاودنې خبر دی او افغان چارواکو ورته ویلي چې دا پیښه د ښوونځي په پخلنځي کې د اور لګېدنې په سبب شوې ده. د ناتو ماموریت پوځیان په داسې حال کې په کندوز کې د ښوونځي بمباري ردوي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په اپریل میاشت کې یو رپورټ خپور کړ او د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سخته اندېښنه وښوده. دغه رپورت لمخې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یوازې 2 کسان د امریکایي او افغان ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. خو په کندوز کې د هغه ښوونځي مدیر چې د ښوونځي ودانۍ زیانمنه شوې وایي د امریکایي پوځیانو د بمبار په نتیجه کې ښوونځی زیانمن شوی دی. د کندوز د خواجه مشهد ښوونځي مدیر حشمت صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
ساعت 4:20 صبح بود از طرف نیروهای هوایی امریکا.
د سهار شاوخوا 4:40 د امریکا هوایی پوځیانو لخوا بمباري وشوه. زموږ ښوونځی سخت زیانمن کړ. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د خواجه مشهد ښوونځي پیښه د بمبار په نتیجه کې نه ده رامنځته شوې. په ښوونځي باندې ډزې شوي خو دا خبره ردوو چې ګواکې بمباري پرې شوې. ښوونځی د دولت د حاکمیت په ساحه کې پروت دی او جنګ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې روان و. کیدای شي راکټ د دښمن لخوا وشتل شوی وي. ښاغلی حمیدی وویل د کندوز ښار د یاد ښوونځي ځینې ټولګي وران شوي دي او د ښوونځي شاوخوا کورونو ته هم یوه اندازه زیان رسېدلی دی. د کندوز امنیه قمندان وایي په پیښه کې درې یا څلور تنه برسېرن ټپیان شوي دي. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې بهرنیو پوځیانو په کندوز کې یو ښوونځی بمبار کړی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ښار له شاوخوا د طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي.
و امریدل چې د قاطع ملاتړ ماموریت وای چې د کندوز د خواجه مشهد شوانځي د دوی هوایي ځواک نه دی بمباري کړي. دغه ماموریت په عین حال کې وای چې داعش دله په افغانستان کې ځپل شوی او د درویو مشانو ترڅنګ یو شمیر مهم قمندانان هم په افغانستان کې وژل شوی دي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت یا داعش په وړاندې به د دوی عملیات د دې ډلې تر بشپړې خاتمې پورې دوام وکړي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د غوس ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره د قاتم ملاتړ ماموریت امنیتي همکاریو په برخه کې د امنیت د انتقال د ګډې قمندانۍ سیستکا د قمندان د بدلېدو د مراسمو په سنډه کې خبریالانو ته وویل په تیر یو کال کې داعش ډلې ته په افغانستان کې درانه تلفات اوښتي. موږ د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوو. موږ په تیر یو کال کې د دې ډلې درې مشران او لسکونه قمندانان په افغانستان کې ووژل. زموږ عملیاتونه به تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه په افغانستان کې له منځه یوسو. ښاغلی نیکلسن وویل چې د خراسان ولایت امیر ابو سعید د جولای په 11مه په کونړ کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. نوموړي همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنگیالیو په شمیر کې ډیر کمواله راغلی او ډیری قمندانان هم د ګډو ځواکونو په عملیاتونو کې ووژل شوي. د غوس ملاتړ ماموریت مشر همدارنګه وویل چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو ننګرهار کونړ او په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره به عملیاتونه ترسره کړي. جنرال نیکلسن وویل چې د داعش ډلې جنگیالي له بهر نه افغانستان ته راځي او دلته افغانان له ستونزو سره مخ کوي. د غوس ملاتړ ماموریت د شنبه په شپه نه وخته د ابو سعید د وشل کېدو خبر ورکړ خو داعش ډلې لا تر اوسه پرې رسې نه دی ویلي. د سیسکا قمندان تورن جنرال ریچارډ کایزر د مخخي مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي په امنیتي برخه کې د نوموړي کارونه وستایل.
نه استری کودن کې حلو زلو د جنرال سیب کایزر نه چې زه شاهد یم او زه ګواه دیم چې شپه ورځ په ډیر صداقت موږ سره کار کړی ده او همیشه تلاش کړی ده چې موږ امنیتي دستګاه جوګه د دې شي چې د افغانستان نه دفاع وکړي او ظرفیتونه لوړ لاړ شي.
د ښاغلي کایزر دنده تورن جنرال رابن فانتستا وسپرل شوه. د دې مراسمو په پای کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د جنرال کایزر په سینه د غازی محمد ایوب خان دولتي مډال چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و وزړاوه.
آزادی خبری مجله اوری
د غزنی ولایت سیمه امنیتی چارواکو د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل چې پرون سهار د غزنی ولایت په مرکز او یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي دا عملیات مهم بولي. په دې اړه له سیمې څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای غواړي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان وظفي او سیمه ورڅخه تصفیه کړي. د دغه ولایت د امنی کمانډانی سرپرست مصطفی معیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت د مرکز په یو شمیر لوري سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان ګډو ځواکونو لوري هوایي او ځمکني پوځي عملیات د مشال په نوم پیل کړي. نوموړي وای په دغه عملیاتو کې د بهرني ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری دي او په خبره چې په یادو عملیاتو کې به هغه سیمې لومړی په نښه کړي کوم چې د وسلوالو طالبانو حضور پکې زیات دی.
ولایت غزنی کې پلان عملیات تشریوي په نامه د مشال په سطح د ولایت غزنی باندې پلان گزاري شو او نن مو الحمدلله په یو مشترک قوت سره او تشریکي مسایې سره عملا مشروع کول. قوتونه په حال حرکت کړي. ان شاء الله رحمان چې په دې عملیات کې زموږ سره هوایي حمایت داخلي تیارو او هم د خارجي ارس له حمایت خوانه موږ برخمن دي.
شاغلی معیار وای دغه عملیات دوی برخې لري چې لومړی برخه یې 15 ورځې او پاتې دویمه برخه یې نظر وضعیت ته په کتو سره کوو چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې به هم ترسره سي.
په دوو مرحلو کې پلان ګذاري شوی چې اوله مرحله یې 15 ورځې دوام کوي، دوهمه مرحله نظر په وضعیت باندې بعد ختم دی، اول مرحله نه هغه به وخت ورته تعین شي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین ویلي وو چې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ او مرکز له ډېرې مودې راهیسې د وسله والو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او افغان امنیتي چارواکي لا ستر ځنه ورته ناست دي.
تاسیز مو شغل آزادی رادیو اوری ساعت 2:15 دقیقې دی اوس به فرشته جلالزی درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نیشن خبرونې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا د ولسمشر زوم جارد کوشنر او ستراتیژیست سلاکار سټیون بانون لستونی رانغشتي چې د افغانستان جګړه خصوصي سکتور ته ورکړي یوه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د نیویورک ټایمز یو رپورټ ته اشاره شوی چې وایي سټیون بانون چې کوشنر یې ملاتړ کوي د تېرې شنبې په ورځ دفاع وزارت ته ورغلی و او هڅه یې کوله چې د دفاع وزیر جیم ماتیس او دوو لویو تجارانو ترمنځ چې پوځي قراردادونه کوي کتنه پلان کړي. دا دوه کسان یو د بلک واټر شرکت مشر اریک پرنس او بل سټیفن فینبرګ و چې په نیویارک کې د داین کراپ انټرنیشنل شرکت مشري کوي. داین کراپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی قراردادي دی. د نیشن خبرونې د دې دواړو پیژندل شویو تجارانو او د هغوی د شرکتونو پر کاري سابقه مالي فعالیتونو او د هغوی د فعالیتونو پر سیاسي اړخونو اوږده تبصره خبره کړې او د آخر په څولیکو کې یې ویل شوي کله چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د پنټاګون د مرکزي قومندې مشر و په ځانګړو عملیاتو او د محدود وخت لپاره یې د خصوصي قراردادي پوځیانو د کارولو ملاتړ کاوه. د نړیوالو رسنیو په حواله سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته چې د افغانستان د جګړې پر کړنلاره کار کوي وړاندیز کړی چې په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز مسؤلیت شخصي قراردادیانو ته وسپاري. د برتانیې ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د اسټرالیا د صدر اعظم مالکم ټرنبل د خوړو پر مصرف لیکنه کړې ده. د روان کال د اپریل په 3مه ولسمشر محمد اشرف غنی په اسټرالیا کې و. ډیلی میل لیکلي د اسټرالیا صدر اعظم ولسمشر غنی ته د شپې مړۍ کړې وه. په دې کې د یو ډول ځانګړي ماهی او د پسه د ځانګړي غوښې خواړه ورته برابر کړي وو. د شپې تر مړۍ وروسته د زعفرانو او شاتو یو خوږ خوراک ورته تیار کړی وو. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان ولسمشر ته په یو وخت حلال مړۍ د استرالیا د خلکو د ټکس 3,600 مصرف شوی وو. درې اونۍ وروسته د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د استرالیا د صدر اعظم میلمه و خو ډیلی میل وایي چې د افغانستان ولسمشر ته د میلمستیا تر نیمایي کمې پیسې ورباندې لګېدلې وې. او هندوستان ټایمز خپرونې تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان د کرکټ ستوری لوړیږي د کډوالو له کمپونو تر لارډز سټډیومه. د انګلستان په لارډز سټډیوم کې چې د کرکټ کور بلل کیږي له میلبورن کرکټ کلب سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستۍ سیالۍ په اړه مقاله خپره کړې ده. هندوستان ټایمز په دې مقاله کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غړو تیر ژوند ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په پاکستاني کمپونو کې ځوانان لڅې پښې کرکټ کوي. هغوی د کرکټ له میدان وکټ کیټ او ځانګړو خولیو پرته له سیوري پرته او په لڅو لاسونو لوبه کوي.
تاسو زموږ شغل آزادی رادیو اوري. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د دیارلس ماشومانو د قاچاق مخه نیولې ده. تر دې مخکې هم په دغه ولایت کې د 15 ماشومانو د قاچاق کېدو مخه نیول شوې وه. له سیمې د شریف الله شرافت راپور واوري.
د غزنی ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای هغه قاچاقونکي نیولې چې غشتلې د دغه ولایت څخه ډیر لس ماشومان گاونډي هیواد پاکستان ته ولېږدوي. د دغه ولایت د امنی کومندانی سرپرست مصطفی معیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نن سهار د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې دوه قاچاقونکو په دوه فیلډر موټرو کې ځای پر ځای کړي وو چې غشتلې گاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګریزو بریدونو د روزنې لپاره ولېږدوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول سوه. نوموړي وایي د یادو ماشومانو په تړاو یې 4 کسان هم نیولي دي چې دوه یې قاچاقونکي، یو یې لارښود او یو بل یې موټر چلونکی دی.
خوشبختانه لکه څنګه چې په تېرو کې شاهد دی چې زموږ کارمان او یاري پولیس بیا هم توانیدل چې د یو غټ ناورین څخه مخنیوی وکړي چې په دې ترڅ کې مشترکاً د ملي اردو سره ملي پولیس د قرباخ په سیمه کې د قرباخ د ولسوالۍ په سیمه کې دوه ډېر نسنه ماشومان چې سنونه سنې تقریبا په حدود د اته کلنو نهه کلنو لس کلنه پورې رسېږي په دواړه د فولډر وسایطو کښې سره ځای کړي وو. دوی هم په دغه بهانه باندې چې موږ په ښځو باندې تعلیمات عملي کوو او غوښتل خارج د افغانستان انتقال کړي چې ورسره هم دوه قاچاقبران وو چې یو یې رهنما وو او یو بل یې لارښود وو او بل یې ډریور وو. د دوه اردو وسایطو په ذریعه باندې غوښتل چې تر افغانستان د مرزونه غواړي او د دې نه احتمال د دې کېدای شي چې په ترهګریزو او بمي چاودنو کې استفاده او تربیه ځینې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو 15 ماشومان د هغه درې قاچاقکوونکو له منګولو وژغورل چې غوښتل یې ګاونډي هېواد پاکستان ته یې ولېږدوي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د حج او کاپو ریاست مسؤلینو پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان بهر ته د زده کړو لپاره وانستوي. د دغه ولایت د حج او کاپو ریاست رئیس مولوی محب الله وایي په دغه ولایت کې د ماشومانو لپاره په زیات شمیر د اسلامي زده کړو مرکزونه لري او خلک باید خپل ماشومان د زده کړو لپاره له هېواد څخه بهر ونه لېږي.
مو خو دا غوښتنه ده چې خلک یو ورته د داخل د وطن کښې درس هم وکړي، تعلیم هم وکړي، زده کړه هم وکړي. ور خپل فقط زه دومره ویلی شم چې په غزنی کښې د درس دپاره، د تعلیم دپاره، د زده کړې دپاره ښه زمینه له فضل اخیست هغه هر څوک چې غواړي دلته چې درس ووایي برابر ده، خپل درس دلته ویلی شي، تحصیلولی شي.
دا یادونې وړ ده چې تر اوسه دغه ماشومان او خپلوان یې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دوی په زور استول کېده او که په رضا باندې کله.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې د 2018 کال د ناکامې کودتا په خاطر لاریونونه کیږي. لسګونه زره کسانو د جولای په 15 سړکونو ته ووتل او هوډې وکړ چې د یکشنبې په ورځ، یعنې نن، به هم د ملي یووالي په نوم لاریون ته دوام ورکوي. صفی الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په ترکیه کې لسګونه زره کسانو د 2018 کال د جولای ناکامې کودتا د یادښت لاریون وکړ. د استانبول یوې اوسیدونکي رمزیه وویل که څه هم د ناکامې کودتا پر مهال د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینې ده، خو خوشحاله په دې ده چې د کودتا مخه نیول شوې. دا یو ډیر د خوښۍ حس دی، د ویلو لپاره توری نه لرم. موږ ډیر خپه یو، خو په عین حال کې خوښ هم یو چې بریا مو خپله کړې.
Seviniyoruz, kazandık bugün.
د ملي یووالي لاریون په نوم د ترکانو دا لاریون چې د ناکامې کودتا د یادښت لپاره یې کوي، د یکشنبې په ورځ هم دوام وکړي. تمه ده زرګونه کسان په انقره او ځینو نورو لویو ښارونو کې سړکونو ته ووځي. د 2018 کال د جولای په 15 زرګونه ملکیانو سړکونو ته په وتلو د هغو عسکرو مخه ونیوله چې د رجب طیب اردوغان د حکومت د نسکورولو تکل یې کړی و. تر ناکامې کودتا وروسته چې د 250 په وژل کېدو او د شاوخوا 2000 نورو کسانو په ټپي کېدو یې مخه ونیول شوه، حکومت 50,000 کسان بندیان کړل. د شمیرو له مخې د ترکیې حکومت چې اوس یې ولسمشر د قانون له مخې پراخ واکونه هم لري، په 50,000 بندیانو کې د ښوونځیو استادان، قاضیان، پولیس او اردو شامل دي. څه باندې 1,100,000 کسان هم له دندو ایستل شوي دي. وړمه ورځ هم د ترکیې حکومت د عامه خدماتو د برخې د کارکوونکو په ګډون 5,000 کسان چې پکې پولیس هم شامل وو له دندې لرې کړل. د ترکیې حکومت لخوا د خلکو په بندیانولو او له دندو د هغوی په لرې کولو نړیوالو توند غبرګون ښودلی دی. تازه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د ترکیې د 2018 کال ناکامې کودتا په مناسبت د ترکیې د خلکو میړانه ستایلې، خو دغه هیواد ته یې ګواښ هم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د ترکیې حکومت د ډیموکراتیکو اصولو په ماتولو ګواښ شوی دی. امریکا ګوت سنډنه کړې چې د ترکیې حکومت باید له زغم کار واخلي، مخالفتونه تحمل کړي او غږونه سرکوب نه کړي. د ناټو سکرتر جنرال بیا د جولای 15 ناکامې کودتا په نتیجه کې د خلکو د مرګ ژوبلې په اړه غمرازی خودلی او ویلی دی چې د ناټو په هر یو متحد هیواد کې د ډیموکراتیک رژیم د نسکورولو هڅه د منلو وړ نه ده.
له دې سره د سات د لنډو خبرونو وخت را ورسېدو. 8:24 دي. دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. یو ځل بیا
ازادي
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کندوز کې کوم ښوونځی نه دی بمباري کړی. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لیوا ته د غزیدلي سړک په سر د ماین په چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو سپورتي لوبو یو شمېر ملي لوبغاړو د پولي چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنت د افغان جنو په ګډون نن پرانستل کیږي. لسکونو زرو کسانو چې د ترکیې بیرغونه په لاسونو کې ول پروند ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې و شو ګډون وکړ. د مصر پولیسو یو سختریزي څخه چې ګمان کیږي دوه جرمني شزي په چاخو وژلي او څلور نور کسانې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي. او د عراق پوز په پلازمینه بغداد کې د موصل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ.
د ژوند رنگونه
مې راوې د لوګا ټولاته اوس سګما کابل کې
راوې جانې کته کاروبار پړ درته وې څه کار کوي
کاروبار کې او مدني فعال او د خزو د حقوق او ملاتړ او د ځوانانو پارلمان کې د کابل وکیل یم.
د د ځوانانو پارلمان په اړه لږ معلومات راکړه څنګه د لارې پیدا کړ ځوانانو پارلمان ته.
ځوانانو پارلمان په افغانستان کې لومړی ځل لپاره تیر کال د مشرانو جرګې او د ځوانانو د معینت لخوا په مشترک همغږي رامنځته شو چې په دې کې د ټول افغانستان ځوانان ګډون لري او موږ د امتحان آزاد امتحان لري د ته په لاره پیدا کړه. البته کوم ځوان چې دلته راتللو هغوی به د مدني ټولنو لخوا به معرفي کېدو.
دا د پارلمان د مسؤلیت په اړه کار راته وایي چې څه ونډه یې تر اوسه پورې لرلې ده او ځوانان پکې کوم کارونه کوي. تاسو مشخص کوم کار لرئ کوم ګروپ کې استئ؟
لکه رښتینی پارلمان غوندې دلته هم کمیټې دي چې مغز لکه پارلمان اداري هیئت مو وټاکل. همداسې کمیټې دي هر کمیټې به خپل کار لري خپل مسؤلین به راغواړي هغوی سره به کښېني په خپل منځ کې به ناستې لري طرحې به جوړوي مشکلات به هوري د ځوانانو. او د هغې تر څنګ یو ځوان کې ښه ځلېدای شي یو ځوان کوي چې خپل ځوانانو ته ښه کار وکړي. ځوان ته یو انګېزه ده ځوان ته کله چې کله د زمینه برابرېږي هغه هاینده یا راتلونکي کې ښه ځلېدای شي ښه کار کوی شي. او هغه ځوانان چې تر وکیلانو تر مقاماتو لاسرسی لري دا هم یو وسیله ده چې دغه ځوان له طریقه هغوی هم خپل هدف ته ورسیږي او خپل ستونزه هواره کړي.
او تاسو چې دغه کارونه د کمیټې او د ګروپونه کنه دا سمبولیک ډول باندې دي یعنی که عملا څوک راغواړي مسؤلین ودی؟
مونږ په شپږو میاشتو کې یو رسمي غونډه لرو چې هغه لس ورځې دي. هغه ټول وکیلان صاحبان د ولایت نه راغوښتل کیږي راځي او دلته مقامات وزیران اړوند مقامات رابلل کیږي او د هغوی نه پوښتنې کیږي د هغوی نه هغوی ته طرحې ورکول کیږي. مونږ صرف د استیزا او د بودیجې صلاحیت نه لرو.
او تاسو په نظر کنه مثلا ځوانان څومره کولای شي چې په دغه سي پروګرامونو سره په دولت او نورو ارګانونو باندې فشار راوړي؟ مثلا دلته چې نیمګړتیاوي موجودې دي په دې کې ماسر رول لري او مثبت بدلون رامنځته کی؟
بالکل د ځوانانو پارلمان ډېر مسره تمام سوی ده او مسؤلیت لري. دلته د ځوانانو همغږي ده چې ځوانان یو مشترک اواز باندې یو مشترک هدف لپاره کار وکړي او همدغه ځوانان کوی شي کېدای شي چې پلاتفورم کې ښه سیاستوال اوسي ښه رهبران ښه لیډران شي او دوی همدغه د مقاماتو سره او د سترو خلکو سره دوی ناسته پاسته او دغه خپله یو زده کړه ده.
اوسم ستاسو پیغامونه
غلام سخی دغه لرو چې د وزیران کار نه کوي نو چې کار دی وکړي چې ملک دی وزي ته ورسي چې کار وکړي نه یو وزیران هم بیغم ناسي رسمي شوی هسته څه خبره چې دو رسمي نه دي اده چا هم سي موقتی غونډه ناسي ورغله وزیران هم نه دي ټاکلي دا چې و ټاکنه ملک به جوړ شي.
نوم هواد دی غواړو دغه نه غواړو سرپرست وزیران څه کوو دا صحیح دغه پاخه وزیران دي راولي کېدی نه یو چې کار راته وکړي څه نه دي مصرف کړي ټول ټول ولس ته پته ده ټول د افغانستان ولس ته معلومه ده دغه خلک دې لرې شي پوه شو مونږ نه غواړو چې دغه پاتې شي همداسې تاوان دغه ټول تاوان بودجه مې نه مصرف کړي مصرف وکړي نو بیا به یو لار پیدا شي او دا خلک به پوه شي چې دوی دا مصرف کړی دی دغه ځای منې پیسې مصرف کړي دي دغه منې نه دي مصرف کړي مونږ دغه راشي منان یو مونږ په دې خبرو پوهېږو پوه شولې.
ازمانم ظاهر الله بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي او پتن غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر، سلام عرض میکنم و سپر یکتون بخیر. اینجا